پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک محدودیتونه او قرنطین په پام کې ونه ساتي، کورونا وایرس به په افغانستان کې د زیاتو کسانو د مړینې سبب سي. دا او نور را بورونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکه، د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په 14 کې 4 ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوي دي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبه ناوخته د یادو هیوادونو په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو پر پیښه خبرې کړې دي، او یوه ایرانی جنگي کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په 14 کې 4 ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا د سړک غاړې د ماین چاودنې وې چې د کابل په 12 ناحیه کې وسوې. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت په زابل او لغمان ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د شندولو خبر ورکوي. د دغه وزارت اعلامیه زیاتوي چې طالبانو تیر شپه پلان درلود د زابل د میزان ولسوالۍ په زرداد کلی او د قلات په اومکی سیمه کې بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي دولتي ځواکونه چې په دفاعي حالت کې وو د هوایي ځواک په ملاتړ اقدام وکړ چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي، درې نور ټپیان شوي دي او په دې توګه برید شند سو. دفاع وزارت دا هم ویلي چې له طالبانو څخه 4 موټر سایکلونه او یو اندازه وسلې او مهمات منځ ته لیدي. د همدې وزارت په یوه بل اعلامیه کې راغلي چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د تیر شپې برید شند سو. دفاع وزارت د ارقامو له ورکولو پرته ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده. اعلامیه د شپږو افغان سرتیرو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران او افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پیل او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. په اعلامیه کې راغلي چې دوی دواړو په یادې پیښې خواشینی ښودلې ده. د ظریف په حواله بیا دا هم راغلي چې ایرانۍ پلاوی په خپل هم ژر څېړنې پیل کړي او موافقه یې کړې چې کاري ډلې باید د پیښې په سیمه مشهد او هرات کې ګډې غونډې دایر کړي. شاوخوا لس ورځې مخکې لسګونه افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو له لورې تر وهلو وروسته اړ سوي چې هریرود سیند ته ځان واچوي. د افغانستان د وسلوال پوځ سر مفتش حمید توهماسي چې د ولسمشر غني لخوا د دې پیښې د حقیقت موندونکي پلاوي په مشرۍ ټاکل شوی، پرون وویل د هغو 46 افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ سوي چې ځانونه وبو ته واچوي یو ویشتنه ژغورل شوي دي. د لسو تنه مړي پیدا شوي او د 15 نورو کسانو د مرګ او ژوند درک نه لګیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړ. بورډ دا پریکړه پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې اعلان کړه. پر شفق د شپږ کلن بندیز د لګېدو په اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی به په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري. د ښاغلي هوتک په خبره شفیق الله شفق دا سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2008 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړ جاړي منلو هوکړي او همدارنګه د بنګلاديش 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړی دی. د تر اوسه په ځان د لګېدلو تورونو په ارتباط په خپله رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شفق خپلې سرغړونې منلې او په تحقیقاتو کې ورسره همکاري هم کړې ده. زموږ غږ لازادي راډیو اوري. یوه ایرانی جنگي کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن د مې 12 وویل چې دا پېښه پرون په عمان خلیج کې شوې. د کښتۍ یو تن عمله پکښې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون دا پېښه یو تصادف بللې او وایي د کوناراک په نوم د ملاتړې کښتۍ هدف ته ډېره نږدې پاتې شوې وه. ایرنا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې د یادې پېښې 12 تنه ټپیان سیمه ییز روغتون ته وړل شوي دي او د درې نورو سطحې هیت ټپونه تداوي سوي دي. د امریکا سمندري ځواکونو چې دا سیمه څاري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران په معمول ډول په یاده سیمه کې چې د هرمز تنګي ته نږدې د سمندري تمرینات کوي. دا کښتۍ چې په المان کې جوړ شوې وه له 1988 کال راهیسې فعاله وه. یاده پیښه داسې مهال سوي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې لا هم روانې دي. او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي سوی عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ. صدر اعظم الکاظمی یک شنبه ماښام په دې اړه یو ویډیو بیانیه ورکړه. لکونه عراقیانو د تیر 2019 کال د اکتوبر له لومړۍ د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو ښارونو عمدتاً شیعه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې وکړې. په مظاهرچیانو باندې د حکومت لخوا زور زیاتی سوی او مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې. د مظاهرو له پیله اووه میاشتې کېږي چې په دې موده کې د عسکرو په ډزو سره 600 مظاهرچیان وژل سوي، زرګونه ټپیان او نږدې 3000 نور بند ته لوېدلي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د خبرونه درا پورونو او تحلیل برخه ته پدې خبرونه کې اوري چې د روغتیا وزارت خلکو ته خبرداري ورکوي چې قرنټین او محدودیتونه په پام کې ونه ساتي کورونا وایرس به د زیاتو کسانو د مړینې سبب شي.
حفظ فاصله اجتماعي، رعایت اصول بهداشتي او در حد ممکن ماندن در خانه میتونه که افغانستان را در برابر کورونا عدم رعایت
یک. پدې خبرونه کې د کابل چپ رسپونډ ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې په شمالي برخه کې نږدې 40 حملې ثبت کړي چې د سوریې د ولسمشر د رژیم او روسي ځواکونو لخوا سوي او جنگي جرایم ګڼل کېدلای سي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د دې اونۍ ګردی میز خبريږي. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کیدونکې د تاسو ازادي رادیو ته غوښیاس د خبرونه 3 بجې دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع مودده چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي که خلک قرنټین او محدودیتونه په جدي ډول په پام کې ونه ساتي کورونا وایرس په د زیاتو افغانانو د مړینې سبب سي. د دې وزارت موین په کابل کې رسنوي ته ویل چې له تیرو دوه اونۍ راپېخوا په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. دا به د اصل کې ده چې په افغانستان کې 216 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوي دي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
سلامونه تاسو ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 215 کسه په کورونا وایرس اخته شوي دي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی په تیرو 24 ساعتونو کې 155 سمپلونه اخیستل شوي چې له ډلې 215 مثبت دي او 14 کسه بیرته روغ شوي. دوه مړه دي چې د دې سره زموږ ټولیز ارقام 4,600 ته ورسېده. ښاغلی مجرو وایي که افغانان په خپلو منځو کې جدي تدابیر ونه نیسي ډېره قرباني به ورکړي. د نوموړي په خبره له پخوا اوس کرونا وایرس په افغانستان کې د چټکې پراختیا په حال کې دی. هغه وایي که د خلکو همکاري نه وي یوازې وزارت نشي کولی چې له کرونا سره په سمه توګه مبارزه وکړي. د نوموړي په خبره په رسنیو کې هم هغه کسان چې اخته شوي دي د هغوی مبارزه یا د هغوی جدي تدابیر د دې ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې یا په دې سکتور کې تلفات نشته. سالی صاحب، تر دا مهاله دغه وایرس په افغانستان کې 122 کسه مړه کړي دي چې ډیری هغه کسان دي چې د کرونا وایرس تر څنګ یې نورې ناروغۍ هم درلودې. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. د خاطر پردیس په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي که خلک قرنټین او محدودیتونه په جدي ډول رعایت نه کړي کرونا وایرس په افغانستان کې د زیاتو افغانانو د مړینې سبب سي. دغه وزارت ویلي دي چې کرونا وایرس تر اوسه پورې په افغانستان کې 122 کسان مړه کړي دي. د په تفصیل کې ده چې په افغانستان کې 216 نورې مثبتې پیښې هم په تیرو 2 ساعتونو کې په افغانستان کې ثبت شوي دي. بلخوا د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله چې ویل کېږي ممکن په افغانستان کې د ناورین سبب سي، تمه پیدا شوې چې د افغانانو ترمنځ اختلافات کم سي او ټولې خواوې ګډ دشمن یعنی له کورونا وایرس سره مبارزې ته پام واړوي. وسلولو طالبانو په هغو سیمو کې چې په کنټرول کې دي تر یوه حده د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې او یو شمېر طبي موسسو ته یې د فعالیت اجازه ورکړې ده. عصمت سرون او نور تفصیل.
کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 4 میلیونه او 1 لک زیات کسان نیولي او نږدې 3 لک تنه یې مړه کړي، خو ویل کېږي چې دا ناروغي به د افغانستان لپاره تر نورو سخت او خطرناک وي. له یوې خوا د څو لسیزو جګړو د افغانستان روغتیایي سیستم کمزوری کړی، له بلې خوا میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او ډېرې خپل هیواد ته تګ راتګ کوي. د خلکو اقتصادي ستونزې او نامنی هم د دې سبب کیږي چې کورونا تر نورو ملتونو د افغانانو لپاره لا خطرناک وي. که څه هم تر اوسه پورې لا په افغانستان کې د کورونا وایرس تخبریدا د اوج پړاو نه دی راغلی، خو هغه کلیوال چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي اندېښنه لري چې دوی به د دې ناروغۍ د زیات خپرېدا په صورت کې له لا جدي خطر سره مخامخ شي. راپورونه ښیي چې د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدا له کبله د طالبانو او د افغانستان د مرکزي حکومت ترمنځ د همکارۍ نښې څرګندې شوې دي او دې چارې هیله پیدا کړې چې ورسره به تاوتریخوالی کم او د سولې ولاړې خبرې پیل شي. راپورونه وایي چې طالبانو هغو مؤسسو ته چې یا په حکومت پورې تړاو لري یا د حکومت له لوري تایید شوي اجازه ورکړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړې شي او طبي مرستې وکړي. ای بی سی شبکه د زینو افغانانو چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راغلي په قول ویلي چې طالبانو ورته ویلي ځانونه قرنټین کړي یا لومړی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په روغتونونو کې کورونا ټیسټ کړي، خو له دې سره سره ډیر افغانان له کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره له یو بل د لریوالي پښان اصول نه رعایتوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د وردګ ولایت په کلیو کې فعالیت کوي. د دې کمیټې د پروژې رئیس حافظ الله ملنګوي په کلینیکونو کې مو د سیمې اوسیدونکو ګمارلې، خو د غیر حکومتي مؤسسو مننه چې د ماهر کسانو په برخه کې را سره مرسته کوي. ملنګوي دوی له حکومت سره مستقیم ارتباط نه لري. د ملنګ په وینا طالبان د دوی کمیټې ته د بې پری مؤسسې په سترګه ګوري او خپل کسان هغو سیمو ته لیږل شي چې حکومتي کارکونکي اجازه نه لري. ملنګ زیاتوي طالبان په طبي چارو نه پوهیږي، خو له رسنیو د کورونا وایرس په اړه معلومات ترلاسه کوي. د وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا په برخه کې هر راز همکاري په تیره بیا خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی وحید الله مایار وایي هیله لري چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه به له طالبانو سره د دوی همکاري شي کړي. د زیاته کړه لزره هیله لري چې د عمومي مبارزه به دوی سره متحد کړي او د یو اوربند سبب بشي، ځکه چې هر ورځ افغانان مري. خو د کورونا وایرس له لا زیات خپرېدا او د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سره طالبانو جګړې ته دوام ورکړی او هر ورځ د مرګ ژوبلو راپورونه خپری شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې کورونا وایرس تر اوسه پورې په افغانستان کې د 122 کسانو د مړینې سبب سوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویي که خلک قرنطین په جدي توګه رعایت نه کړي کورونا وایرس به په افغانستان کې د زیاتو کسانو د مړینې سبب سي. اوس به ناجیه صافی راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
ویسا ورځپاڼې لیکلي ویل کېږي چې د عبدالله او غني ترمنځ د توافق مراسمو ته تیاری نیول شوی او یو دو ورځو کې د جوړېدو امکان شته، خو سر مقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې دغه توافق به ولسته څه وکړي. ټولې نښې نښانې همداسې دي چې پخوانی سناریو په لږ شکلي بدلون سره تکرار شي، او په وینا یې که داسې وشي دا به له ولس سره لا افغان ولسواکی سره او زمونږ له راتلونکو نسلونو سره یو تاریخي جفاوی، ځکه د سرمقل لیکونکو پاند د یو داسې فساد نظام بنسټ ایښودل کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. د سرمقل لیکونکو په باور د دې نظام تر ټولو ناوړه اړخ دا دی چې عملاً به د ولس په رایه او اراده ملنډې وهل کیږي او د دیموکراسۍ یوه مسخره ظاهري تشریفاتي بڼه به پاتې وي. د سرمقالې په پای کې راغلي که د سیمې او نړۍ په کچه داسې ژور سیاسي او پوځي بدلونونه را روان وي چې موږ یې تر اوسه اټکل نشو کولی، خو امریکا او د سیمې او نړۍ لوی هیوادونه یې ویني، هغه بېله خبره ده. خو ظاهري اسبابو او شرایطو ته په پام تر اوسه هم دومره ویلی شو چې الله دې په ټول شموله کې د هیواد سالمیت ته خیر پېښ کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د ترهګرۍ زال له منځه وړلو پرته سوله ناشونې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې یوازې له طالبانو سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او له هغوی سره د تړون پر بنسټ سوله نشي راتلی. موږ ولیدل چې دا هر څه له دې سره سره ناممکن شول. لامل یې هم روښانه دی، هغه په افغانستان کې د یو شمېر ګاونډیانو او سیمې لاسوهنې دي. دغه هیوادونه په افغانستان کې له جګړې پرته بل څه نه غواړي. سرمقاله کې راغلي اوس په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د امریکا ځانګړي استازي تازه پاکستان او هند ته سفر کړی او له هند یې غوښتي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خبرې وکړي. دا د پاکستان لپاره تر ټولو سخته مسله ده، ځکه پاکستان په افغانستان کې د هند د رول مخالفت کوي، خو هندوستان بیا په سیمه کې د افغانستان یوازینی دوست دی او له افغانستان سره ستراتیژیک تړون لري. هیواد ورځپاڼې لیکلي بل لوري ته روسیې هم پر طالبانو ستره پانګونه کړې او ایران هم موخې لري. او هشت صبح ورځپاڼه په هیواد کې د ګرزبندیز ماتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د هیواد په اکثرو ښارونو کې لیدل کیږي چې حکومت ګرزبندیز له منځه وړی او یوازې په کابل کې څه ناڅه دا ګرزبندیز مراد کیږي. د سرمقل لیکونکي په باور د ګرزبندیز له منځه وړل د کورونا ویروس پیښې لا زیاتې کړې. ورځپاڼې لیکلي له دې ښکاري چې حکومت د خلکو د اقتصادي فشار لپاره بله لار نه لري او اکثره افغانان هم د دې ویروس په تړاو لارښوونې جدي نه نیسي او ډېری یې دغه ویروس دروغ ګڼي. خو سرمقل لیکونکي د امریکا روغتیا وزارت خبرداری ته په اشاره لیکلي که چیرې افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې نورې هم زیاتې شي، حکومت به د مدیریت توان ونه لري.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 13:00 کیدونکې دي. اوس به ناجیه صافی د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
ټاکل شوی چې نن د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د جنوبي کوریا د نړیوالو همکاریو دفتر د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړي. د افغان کوریا انسټیټیوټ مسؤول میر جلال الدین هوشام نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون پر بنسټ به د افغان کوریا انسټیټیوټ په غوره ملي مرکز بدل شي او فني او حرفوي کارکوونکو سره مرستې دوام پیدا کړي. نوموړي وویل چې دغه تړون د 5 کلونو لپاره دی چې تر 2023 کال پورې به دوام کوي. د مسؤلینو په خبره د دې مرکز د فارغیدونکو کسانو اسناد به په کور دننه او بهر د باور وړ وي. د افغان کوریا انسټیټیوټ تر دې وړاندې هم په حرفوي او فني برخو کې ډېری ځوانان روزلي دي. له دغه انسټیټیوټ څخه له 2016 کال راهیسې 1000 کسان فارغ شوي او دا مهال 250 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې اکثرو فارغیدونکو ته د کار زمینی هم برابرې شوې دي. افغان کوریا په 2004 کال کې په کار پیل کړی او اصلي دنده یې ځوانانو ته د فني او حرفوي زده کړو ورخودل دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژه بڼوال او بزګرانو ته کورونا ویروس سره د مبارزې په اړه پوهاوی ورکوي څو له اقتصادي زیانونو خوندي پاتې شي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاده پروژه د نړیوال روغتیایي سازمان او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په لارښوونو ترسره کیږي. نوموړي ویل له دغو لارښوونو په استفادې سره یو شمېر پیغامونه جوړ شوي او دغه پیغامونه په چاپي او غیر چاپي بڼه پر بڼوالو او مالدارانو وشل کیږي. د عامه پوهاوي دغه کمپاین د مخکښو بزګرانو او مالدارانو او د حیواني روغتیا د واحدونو له لارې کلیوالو ته رسول کیږي، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ، یو روپۍ رو یو اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند دوه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نونس افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن سلور افغانۍ اویا پوله، زر هندي روپۍ نه سوه افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ سلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه مو له ناجي اصافي څخه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې او څه باندې شل دقیقې سوې. اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د سوریې په شمالي برخه کې یې نږدې شل داسې حملې ثبت کړي چې د سوریې د ولسمشر د رژیم او روسي ځواکونو لخوا ترسره سوي دي او جنګي جرایم ګڼل کېدلای سي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د فنالوال سازمان وای د سوریه دولتي ځواکونو او د روسیې پاوز د 2019 کال د می او روان کال د فبروري میاشتو ترمنز په ادلب او شاوخوا هغو سیمو کې چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه پکې وو پر روغتیایي تاسیساتو او ښوونځیو اتلس حمله کړې دي. د بشري حقوقو د مدافع ټولنه وایي چې په خپل نوي راپور کې چې پروند می په لسم خبر شو لنړیوالو قوانینو د غنو جدي سرغړونو شواهد وړاندې کړي دي. په راپور کې دا سرغړونه له بشري جرایمو سره انډول بلل شوې دي. په شواهدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو درې ځمکني عملیات او د بیرلی بمونو دوه حملې یادې شوې، او پاتې دیارلس وایي حملې دي چې دوه د سوریې د دولتي ځواکونو و د روسیې د پاوز او څلور نورې یا د سوریې یا د روسیې د پوځي ځواکونو لخوا ترسره شوې دي. په راپور کې یادونه شوې چې ډیرای د حملې د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې شوې. د افنړیوال سازمان وایي د دې حملو هدف د سوریې په شمال لویدیځ کې په هغو سیمو کې ډیره ملکی وګړي و چې مخالفین پکې استو گندی. له دسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 1500 ملکی وګړي په سوریه کې وژل شوي او نږدې 1 میلیون نور ملکی وګړي بې ځایه شوي. په سوریه کې په دې وروستیو کې د جګړو پراخېدل ظاهرا د هغو مخکنیو عملیاتو دوام دی چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې پیل شول، او په ترڅ کې هغه وروستۍ سیمې په نښه شوې چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. په هغه شواهدو کې چې د افنړیوال سازمان ثبت کړی دي، په اریها ښار کې د جنوري میاشتې د 9 نیټې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې یو روغتون ته نږدې وشوه، او د راپورونو له مخې لږ تر لږه دوه ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې او یولس ملکی وګړي پکې ووژل شول. د افنړیوال سازمان د سوریې حکومت په ادلب کې د فبروري میاشتې په 15 نیټه پر یو ښوونځي د ممنوع کلستر یا خوشحي بمونو په کارولو هم تورن کړی، او ویلي دي چې وروستي عملیات د هغو بېرحمیو لړۍ ته دوام ورکوي چې په ترڅ کې یې د ملکي وګړو د ترولو په مقصد سیستماتیکې حملې شاملې دي. په سوریه کې له مارچ میاشتې راهیسې نافظ اوربان تر ډېره پر ځای پاتې دی، خو لا هم سلګونه زره خلک بې ځایه شوي او پر بهرنیو مرستو متکي دي، او دا په داسې حال کې ده چې دا سیمه د کورونا وایرس د سرایت له احتمالي ګواښ سره هم لاس ګرېوان ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کندز او تخار اوسیدونکو له دولت غوړي چې دغه ولایتونو د لوی لارې په جوړدو کې یو پل ورته جوړ کړي ترڅو د خلکو ستونزې هوارې شي. دوی وایي چې هر کال د پسرلی په موسم کې د سیلابونو دروتو له کبله دغه لار تړل کیږي. اجمل آریان تفصیل وړاندې کوي.
د کندز تخار د لوی لارې مسافران او موټر چلوونکي وایي چې هر کال د دغه لارې په اوږدو کې د خان آباد ولسوالۍ اړوند ملا کریم سیلبرت کې د موسمي سیلابونو راوتلو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز او تخار ولایتونو دو تن اوسیدونکو ګل محمد او عبد الله په دې اړه وویل.
دغه سیلبرو د ملا کریم منطقه کې چې د کندز او خان آباد په دې لوی لار کې دغلته سیمه ده، دغلته سیلاب راځي همیشه. څو ورځې مخکې مونږه شاهدانو چې سیلاب راغی، دغه لاره تقریبا د ټولې ورځ دپاره د موټرو په مخ باندې بنده وه، تړل شوې وه. که دغلته یو جدي توجه وشي یا یو پل جوړ شي په دغه سیمه کې، که دغې غم وخوړل شي دا به ډېره ښه وي.
دولت نه دا غواړو چې په دې منطقه کې مونږ ته یو پل جوړ کړي، او دې خاطر باندې چې ورور هر کال لاره بندې او دا د خانه د تخار او د بدخشان مسیر دی، نو ډېر خلک په مشکل کې دي. نو دولت نه مونږ دا خواهش دی چې دې غم او زر ته زر وخوري تر څو خلک دې مشکلاتو نه خلاص شي.
نصر الله چې د کندز تخار پر لوی لارې ټیکسي موټر چلوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیادار اینمی سیلبرد ملا کریم کې هر سال اینمی جا
د ملا کریم سیلبرد کې د موسمي سیلابونو راوتلو موږ له سختو ستونزو سره مخ کړي یو، او له دولت نه غواړو چې دغه ستونزې ته توجه وکړي او په دغه سیمه کې پل جوړ کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې د کندز د خان آباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دغه ستونزه د ټولګټو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې دغې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری په دې اړه وویل.
موږ وار وار غوښتنه کړې ده چې باید دغه ستونزه حل شي د فواید عامې وزارت لخوا، خصوصا دلته باید پل جوړ شي چې زموږ مسافرونه له دغه ستونزې او مشکلاتو څخه خلاص شي. دغه ستونزې او مشکلاتو ته یعنی خاصه توجه نه ده شوې. یو ځل بیا د تاسو د راډیو له طریقه موږ دغه غوښتنه کوو چې باید سیلبرد باندې باید یو اساسي پل جوړ شي تر څو زموږ مسافرونه او موږ خپله یعنې له دغه ستونزو څخه خلاص شو.
د کندز تخار لویه لاره له خان آباد ولسوالۍ څخه تیریږي، او دغه لاره د شمال ختیځ ولایتونو له شمالي ولایتونو او دغه رز له کابل سره نښلوي. خو هر کال دغه لویه لاره د خان آباد ولسوالۍ اړوند د ملا کریم سیلبرد کې د موسمي سیلابونو راوتلو له کبله تړل کیږي، او د کندز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو له ستونزو سره مخ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
ورځ په ورځ حالات په خرابېدلو ده، پېښې زیاتېږي. د عامې روغتیا ویناو ته څوک غوږ نه باسي. هر چا ته چې وایي فاصله مراد کړه، فاصله ونیسه، کلمشینه ډډه وکړه. آیا دا چې اسلامي حکومت خو نه دی چې مونږ اعلان ته غوږ ونیسو؟ دا د افغانستان خلک دي، به اعلان ته غوږ باسي، نه قانون مراتوي نه شریعت مراتوي. هماغه چې جوماتونو کې ډله ډله لمونځونه کوي، یو بل ته دا مرض انتقالېږي. ورځ په ورځ حالات خرابېږي. د افغانستان حکومت به دې څنګه شاته پاتې دی؟
حکومت عبدالله د زابل ولایتن دا پیغام تاسو ته زموږ د رئیس جمهور صاحب څخه د لوړ پوځ چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په خود خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات لوړ کړلي دي. د احتیاط توان نشته، دغه فرض روژه ده، د دې توان او طاقت څوک نه لري چې په ساده اوبو او ډوډۍ باندې روژه ماته کړي. نو زموږ د لوړ پوځ چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا نرخونه یې کنټرول کړي، که د هغې لارې څخه یې دغه محصولات یې ورته افه کړي. کوم محصول چې پر خارجي توکو باندې راځي چې افغانستان ته واردېږي، دا باید معاد کړي او د نورو همسایه هېوادونو سره باید قراردادونه وکړي تر څو په خوراکي توکو کې د نرخو کنټرول شي او د هر غریب او مظلوم وسه دې ته ورسېږي چې هغه خپل د روژه ماتې ګواله خپلو اولادو لپاره پیدا چې تر څو په صحیح سره دغه روژې مبارک میاشت پر دې باندې تېره شي. نو اوس ډېر زیات نرخونه لوړ شوي دي. هېڅ یو کس نه شي کولای چې خپل یو عادي ژوند یو عادي اشپزي د روژه ماتې لپاره برابره کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ګڼو اوریدونکو سیمیسونه هم راستولې دي. خپلواک صفې د لغمان لالی شنګ څخه لیکلي، تیر شپه وسلولو طالبانو د لالی شنګ ولسوالۍ اړوند د کاسیګر په سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو سخته جګړه پیل کړه چې تر سهاره روانه وه، او دواړو لوریو ته مرګ ژوبل اړولې ده. بشیر حبیبزی لازرې ولسوالۍ لیکلي، هغه افغان مسافر چې په ایران کې وژل شوی باید افغان حکومت یې غم وخوري. بشیر حبیبزی لازرې په بل پیغام کې لیکي، باید افغانان کورونا ناروغي پر ضد جدي اقدام وکړي. نظام الدین صفې له کونړ لیکي، طالبان دي د روژې او کورونا په خاطر اوربند وکړي ترسو یو سولیز هیواد ولرو. نقیب الله حسن زای له کندهار لیکي د ترخم او سپین بولدک د دروازو له خلاصېدو سره سره د خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلې دي. انصار الله حکیمي له لغمان لیکلي په میترلام ښار کې د وچې ډوډۍ مرسته مستحقو او غریبو کورنیو ته نه رسیږي او د مالکانو کورونو ته ځي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله د نور له سیاسي کشمکش څخه تیر سي او د ولس خدمت ته دي مټې را باد وهي. او شفیع جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ ولسوالۍ لیکلي دغه دو انتخاباتي چیمونو سره د افغانستان د خلکو او قانون د درناوي غم نسته، د دې هدف یوازې څوکۍ ده. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان سوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا د سړک غاړې د ماین چاودنې وې چې د کابل په اولسمه ناحیه کې وسوي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت په زابل او لغمان ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د شندولو خبر ورکوي. د دغه وزارت اعلامیه زیاتوي چې طالبانو تیر شپه پلان درلود د زابل د میزان ولسوالۍ په زرداد کلی او د قلات په اومکی سیمه کې بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي دولتي ځواکونه چې په دفاعي حالت کې وو د هوایي ځواک په ملاتړ اقدام وکړ چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي، درې نور ټپیان شوي دي او په دې توګه بریټ شند سو. د همدې وزارت په ویبل اعلامیه کې راغلي چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د تیر شپې برید شند سو. دفاع وزارت د ارقامو له ورکولو پرته ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه نوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران او افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پیل او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. یو ایرانی جنگي کشتۍ په تصادفي ډول د همدې هېواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. ایران دولتي تلویزیون نن د مې یو لسمه وویل چې دا پېښه پرون په عمان خلیج کې شوې. د کشتۍ یو تن عمله پکښې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوی عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ.
د نن ورځې ګردای میز په راپور په سیاوري د لسې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سردی سیمې اوسیدونکو وایي د ملي اردو د پوځي عملیاتو لکبله د سردی بند عبور باندې بندي شوی. حبیب الرحمن تاثیر تفصیل لري.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی سیمې اوسیدونکو وایي شنه کشتنې د اوچېدو په حال کې دي. دوی وایي د ملي اردو درېمې پلې لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردی بند اوبو ور باندې بندي کړي دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې شوي دي. حاجي سلیمان شاه چې د ده په خبره د درې نیمو زرو کورنیو نمایندګي ور پر غاړه ده وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لا یې هم کار نه دی سوی. نو موړی وای د لیوا قومندان ورته ویلی چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخړي، نو لدی عمل نسی کولای چې د بند وبور پرېږدي. د غزنی پکتیکا ترمن سړک درې کال وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په مخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم څو ځله د دغه لارې د خلاصون په مخه پوځي عملیات ترسره شوي وو، خو بې نتیجې پاتې شوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دوی ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسیږي. تیر کال هم زموږ کښتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ شوي وو.
سږ کال بیا چې موږ دا کوم فصل کړی ده، اوس بیا له خسارې سره مخ کوي. موږ ته اوبه نه راکوي د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات شوي سږ کال چې یو مخ پارچاویږي دا بند.
دا یاد سیمه یو بل کس حاجی وزیر وایي دا ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړي، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. شاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15 تر 30 زر پورې کورنۍ دي چې اوبو ور باندې بندې شوي دي. که د اوبو لګولو او لوبند څخه د اوبو راپرېښودلو اجازه را نه کړی سي، نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلات او غم او نخوري، موږ مجبور یو چې ټول سیمې خلک راووزو او تظاهرات وکړو.
دی وایي نه غواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ سي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېمې پلې لیواله قومندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نسوو. بل لور ته د غزنی والي وحیدالله کلمزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به دغو خلکو ته تړلې اوبه ور پرېږدي تر څو هغې له مالي زیان څخه وژغورل سي.
انشاءالله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زنم خبر زه خو پرون راغلم، زه به قومندان لیواته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمنځ د سردې بند هغه بند دی چې د اندړو ولسوالۍ ډیری سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد له غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1510 کلي لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي بزګران دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپلو لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب درته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدای ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د محاکم او کنټرولولو په اړه خبرې کوو، ذکر کوم چې اوس به د افغان حکومت دغه سوي اعلامې خپرې تر څو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. مثلا دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسني وضعیت سره په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیما اغېز ترې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتلس نولس ولایتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول سره تر ټولو اساسي حل لاره همدا ده چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي. د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره په داسې واسطه سره
سادات صاحب له دې نه مخکې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس یې ولې اعلان یې؟ دغه نوې سرپرستی چې رامنځته شوې ده د دغو علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده. موږ داسې مخته کې چې اوس دلته باید دغه وضعیت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې د کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره د جګړې خبره ده. جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بل اخر خارجه وزارت واداره شي تر څو خپله خاتمه شي لاندې کړي. بل دویمه خبره خپله ده، دا تقریبا د یو شخصي حضور په لیدلوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرستی ده. مخکې هغه نه د ملي امنیت شورا سره کار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت یې مال کړي او استعمال کړي د دې سره شخصا په نظر کې موجوده او دا د ملي امنیت شورا سره کار په توګه باندې عملول. او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې، نو زه فکر کوم د دې خپل شخصي نظر هم دی کولی شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوی. د بل اخر اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص دوري یا مشخص تګلارې په درلودلو سره مخ تلل شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تل ارګ سره په جنجال کې پاتې شوی وو، اوس د نوې مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړه سول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ولې یا داسې ګوسندنور ته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګه ګوندي مسلې مخکې پالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت سره هم د سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي حکم پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بل اخر دی اپوزیشن شکل ور کړی یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. او زه فکر کوم چې دا مسلې چې تاسو په پیری واسه دا ما خبر دا و چې د تخصصي کډرونو نشته نو لبد مرغ په تیرو اتلس کالو کې تیرو ولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه پښتنې تمره وسنې مثلا موږ تاسو وارزو د وسنې وجود موږ وارزو تخصصي او کډری چې موږ چا وکول شي واخن خارجه وزارت ترسمي خارجه وزارت په داس پالیسی پرسته تر څو هغه دی ختمه شو نه لرو. لبد مرغ اوس هم داسې مخته کوم خلل لرو چې په لیکلي ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسي هغه چې وکول شي د سیمې هیوادونو لپاره د نړۍ هیوادونو لپاره موږ اوس هم نه لرو. یا که په ساده توګه زه ویم چې هغه ختمه شي یا هغه پالیسي چې باید زموږ د پارلمان څخه پاس شي د افغانستان د ولسي جرګې څخه پاس شي نه لرو.
ولې نه لرو سادات صاحب؟ ولې نه لرو؟ ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی؟
مخکې ما ویل چې په تیرو اتلس کالو کې دې توجه نه ده شوې. یعنی موږ کدري چې نه درلود د خارجه وزارت د حزبي او د سلیقوي اعمالو ښکار شوی. یا په دې معنی باندې چې هلته یو حزب مشخص حزب اشخاص ته زیات وجود درلود او تیرو اتلس کالو کې دغه د خارجه وزارت خپله یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو. هم پس د دې سفیران تاسو ګوري چې د لیاقت او د شخصګۍ پر اساس نو ټاکل شو. په تیرو څو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل او د خارجه وزارت د یو سیاسي تعامل ښکار شوی. دا مسله دا و چې داسې یو تخصصي ټیم چې وکولای شو رامنځته شي نم درلود. مثلا پاکستان تاسو وګورئ د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعاتو لپاره یا د افغانستان د موضوعاتو لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه باندې وکړی لري یا د افغانستان حجره. موږ همدارنګه دې کې داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې وکولای شو حد اقل د سیمې په کچه باندې منطقي په کچه باندې د خارجه پالیسي داسې ترسیم کړي داسې تحلیل کړي چې وکولای شو موږ د پاره دیو مطلب نتیجه ترلاسه کړي. دا بل اخر په دې پر منتج کې چې موږ تخصصي او کادري اشخاص نه درلودل. زه فکر کوم دا هغه لتون چې په تیر یو نیم لسیزه کې خارجه وزارت پر وړاندې تر خندو
او د سیادونه کړای شو د کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار شوی.
په دې خبر ده چې موږ تاسو ولیدل ته په هغه ډله چې د طالبان سره څنګه کې ستل و په خارجه په ملګری ملتونو کې نماینده درلود د استاد رباني تر د حکومت پر مهال نه هغه حکومت دولت درلودله د خپل نماینده او ملګری ملتونو کې. بیا کله چې کابل ته راغل په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود او موږ خپل نماینده لرو. خپل خارجه وزیر چې ټاکلی و ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پر ځای باندې کېناسته. نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص دوی باید ګمارلي وو د خپل حزب د درس نه ټاکل.
کچېرې سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لومړیتوبونه چې په ګوته کړي دي دغه ترلاسه کې د افغانستان له روانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي؟ هواري سره البته
لنډه مهال کې کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي. مثلا مخکې ما وویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅې دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د مجادله کې خپل مرستې جلب کړي. زموږ سفیر ښاغلی لیوال صاحب په تهران مقام سره د شل زر کیچونو د مرستې هوکړه ترلاسه کړه. همدارنګه د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپلې مرستې وکړي تر څنګ نور خارجي بسر موږ راټولې کړې. په دې معنی باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلن مهال کې کېدل شي مؤثر واقع شي. اما د اوږد مهال لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا لري کېږي تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلی او د ستره باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه پالیسی تحلیل کې ارزیابي کړي. لن مهال کې د بشري ناورین یا بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کول شي د اوسنی بحران د کنټرول لپاره مرسته کول شي. ولی په اوږد مهال کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسی رامنځته کړو داسې خارجه پالیسی یا د خارجه پالیسی داسې خطوط او داسې طرحه چې هغه د پارلمان څخه پاس شي د ملي شورا څخه پاس شي. زه فکر کوم د اوږد مهال لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولای شو سره د شي یو طرحه ولرو سره د شي یو اولویتونه ولرو یا اولویت بندي وکړو تر څنګ د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمایندګۍ چې بیرون کې لري په خپله د خارجه وزارت داخلي سټرکچر یو پراخ اصلاحي طرحه ته اړتیا لري تر څو دغه اصلاحات رامنځته نشي. زه فکر کوم چې یوازې طرحه او یوازې دغه او یو څه نشي کولای چې موږ د خارجه وزارت پالیسی په بشپړ توګه منتبه شو.
دا تر هغه باید بهرنۍ چارو وزارت جوړ کړي چې حکومت دا به ترسیم کړي.
عموما طرحه د خارجه په نړیوالو اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسی لپاره یا هغه پالیسی چې موږ وکولای شو په سیمه کې ترسیم کړو په نړۍ کې ترسیم کړو خارجه وزارت مسؤلیت لري. اما تر څنګ چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا ور.
ان تیر کال د سیو څنو
اتروسه په لبا د مرغونګندلو
د نړیوال د مرستو راجلبولو پاړه باندې هم بهرنۍ چارو وزارت لومړیتوب یاد کړی وو. څه ډول د مرستو راجلبولو سي تر څو پورې له کورونا وایرس سره موږ جدي او ماسره مبارزه وکول کوم لارو
موږ باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لوبي غریب باندې ولاړی باید په دې باندې مخکلا شو. مثلا تاسو ګورئ چې د کورونا د وایرس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شل هدا خپل دایمي څخه مرسته والیا ایران پرلهواله کچو کول شل چې هغه 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي، ایران هدا خپل کولای شي چې د امریکا پر وړاندې باندې بعضی هودن راو دروي او یو سره یو حتی لاش چې وکولای شي خپل مرسته بل اخر تر لاسه کاندي. زه فکر کوم چې موږ د لابیګری سیاست لپاره اړتیا لرو. دغه لابیګری سیاست کولای شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې، د یو داسې یو محتاج هیواد په توګه باندې وکولای شي، هدا خپل د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کچه مطرح کړو چې ته احیانا نړیواله توجه د افغانستان څخه وړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره مرسته ونه شي، دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کولی شي، دغه طرحه کولی شي. یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابیګرۍ مسله ده او دغه لابیګرۍ په مسله باید فعال شي.
ته تو پرک مرستې سبې نړیوال بانک هم کړي دي، همدارنګه اروپایي ټولنې هم کړي. دا د بهرنیو چارو وزارت هلې ځلې وي که د دوی غوښتنې وي خپله د مرستندویو ادارو
یو هغه د چې منګه په نړیواله اوبا کې خېلی او دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا مسله په دې معنی باندې چې د کورونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نشر په اساس باندې کول شي مرسته وکړي. اما په واخره کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضي هیوادونو مرسته اعلان کړې او دغه مرسته د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې وسیږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه وسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شوې، د ترکیې څخه موږ د مرستو جلبولو، د چین څخه د مرستو جلبولو، د هندستان څخه د مرستو جلبولو، همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو بل اخر په دې کې موږ اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشر دوستانه مرستو مسله ده چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپل لابیګرۍ پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت د تمثیلي پر اساس مرستې کولی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لارې قطع کړي دي، بندې دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي، په هغه باندې تاثیر واچي، هغه تر کنټرول لاندې راوړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامېدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو. دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو بیسک یا د اقتصادي چارو ریاست شته، هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکولای شي موږ بدیل لار پیدا کړو. موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندېدو خبره کوو، بدیل څه شته؟ هدا اقل لنې کوم غزو چې پیزو کال کې ولسمشر غنی، اگر چې دا ولسمشر غنی د حکومت یو هڅه وکړي وکولای شي موږ بعضی د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بل اخر خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي. دا اوس د مرکزی اسیا لارې افغانستان ته خلاص دي، چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده، او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسول شي. اما خارجه وزارت کولای شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کولای شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرستې دغه لارې بندې نه شي. که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو، هدا اقل ترانزیت باید بند نه شي. دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کورونا ضد مجادله کې او د کورونا سره پر وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو په بحث مطرح کوو، اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نه شي. همدارنګه مرکزی اسیا هیوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی. یعنی په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مجرمیت لپاره نړیوال ټولنې سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعال ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض، دغه تکلیف او دغه ټول دنیا او سیمې ته متوجه وبا باید مشترکه توګه تعریف شي. زموږ ډیپلوماسي کې دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري، هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي، د افغانستان کوم تجارتي مسلې هغه باید قطع نشي. دا د افغانستان د خارجه وزارت د ډیپلوماسي څخه ولا شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس د مخترل شي.
یو بل مسله سادات سه محترم، د دې سیمیز همکاري په اړه باندې د څو کال کېږي خبرې کېږي سیمیز همکاري باید رامنځته شي، تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه ستونزه چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا کدا سه پسیمه کې ځینې ستونزې وي چې د پرې نه خدل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمیز همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو دی یو محصول په توګه دی، یو لاری په توګه باندې ما کتلی په تلویزیون کې درې مدسنج منګللو. یو دا چې په لومړي قدم کې موږ وکولای شو په بازي سیمایي همکاري فورمونه کې ځای پیدا کړو. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي د اریزونه یا همدارنګه په سیاسي مسله کې موږ وګورو دغه سازمانونه کې زموږ وجودیت او زموږ وجود دا که فعال شو ولې موږ له بده مرغه شي پریخو دي. یعنی شاته لارو مثلا د افغانستان، پاکستان او د ترکیه ترمنځ هغه ګډ مشترک ناستر سره کېدل موږ څه تر لاسه کړل، یا د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناستر سره کېدل دغه فورم رامنځته شو، دغه سختار رامنځته شو. ولی د تعقیب لپاره هڅه ونه شوله بده مرغدا یو ناکامه هڅه وی دا د دې پوری اړه لري چې منګه یا په داخل کې یو خطر هنه درودله یا په داخل کې دا و چې منګه دې ته کوم توجه کول تر څو کول شو منګه د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه منګه لپاره سازمانه ډیپلوماسي ده یا د سازمانونو په منځ کې منګه لرو هغه ول ناکامیږي دا 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 یو الاتو د مې له دا چې بعضی سازمانونو کې یا بعضی سمیزو همکاري سازمانونو کې منګه پاتې شو منګه د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ مثلا په عموماً په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوه لوبغاړي مطرح کیږي یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوبه کوي بل فعال لوبغاړي چې هغه خپل لوبه کوي او خپل د لوبي پر اساس مخدوي په زیاترو هغه سازمانونو کې او خصوصا د سیمه ایزو همکاري او په سازمانونو کې منګه ښکیل یو من منفعل پاتې شو تصمیم په منګه ونیول شو ولی منګه هغه خپل ونه شو کولای چې هغه د فعال رول ترسره کړو او د فعال یو فعال لوبغاړي پاتې شو دا هغه څنګه چې منګه په تیر 15 کال کې بعد مرغه فریضه کې دلودله تر څو چې منګه داخلي ضرورت کوي نو تر څو چې منګه دیو فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې فریضه کې ظاهر نشو زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسی هم دارنګ زموږ خارجي سیاست لاندې ناکام سره مخامخ کیږي درې ملت زه فکر کوم چې منګه لرو دا سمېجو همکارۍ له منځ رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعض بلاکونه باید تشکیل کړیو چې هغه خپل داخلي سوند یا هدي خپل خپل هغه سوند چې موږ لپاره بیرونه متوجي دغه باید موږ د فکرې وي مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولي پاتې راغلو یا موږ د بعض بلانس ونه ساتل چې موږ د سیمه د همکاري واغه جلب رامنځته کړو د پاکستان او د ایران ترمنځ همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ په سیمه کې چې د عربستان او د ایران ترمنځ دا هغه څه دي چې موږ له بده مرغه ونه شو کولای چې دغه بلانسونه په داس شکل باندې وساتو یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د سیمه ایز همکاري بحث رامنځته کړو په زیاتره موارد کې موږ د هیواد ته ډېر نږدې شوي وسو بل هیواد چې هغه مقابل هیواد موږ دراسه وکړی اسو دا سیمه ایز همکاري د نره مته کېدو اساسي لټنه
یعنی په موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناست یا غونډې درلودلې په هغه کې نه داسې څه ترلاسه کړل بلکې ډېر زیات څه لاسوار هم کړل لکه مخکې چې تیادونه وکړه
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې خو فعالیتونه وکړل چې بعضې جوړښتونه رامنځته کړل ولی تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورسره ترلاسه کړو د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال دا مسله وه ولسمشر غني اگر چې دې مسلې ته توجه وکړه بعضې شي نه لغوه کړل ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو مثبت هم لري منفي هم لري دغه خبره تا و چې د لاس مصور کړ د موږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي لوی هیوادونه حتی وړي هیوادونه یا منځني هیوادونه په ټوله کټګوري کې موږ وارزو دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اینډ ټیک په معنی یا به څه وکړي یا به څه اخلي ټول هیوادونه یو څه ورکي یو څه اخلي اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څه واخلو څه باید څه ورکو تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه لاس ورکي ولا څه اخلي بیا موږ دې پورې اړه لري چې موږ لپاره اغه قطعیت دی موضوع مهمه چې ورسېږي کنه موږ لپاره ګټه مهمه ده مسلکي بحث د خارجه وزارت د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی په دې مرغه چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکي کډرونو د نشټو نمدارنګ دی فعال دیپلوماسي د دزګر د نشټو پر اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په سیمه کې چې باندې موږ دیاس دراسه ورکړی دي دا بحث دی پر اړه چې مخکې اشاره وکړو چې موږ منفعل پاتې شو کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کېږي تارول منفعل پاتې کې کتابن تسمیول کېږي په دې خبره چې تبات نشد ترلاسه کولای او سبا د لاس ورکړي
یعنی دغه څه چې موږ د لاس ورکړي یا څه موږ باید څه وخت ترلاسه کو ترلاسه نه شو کړای دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینی هیوادونو سفیران دي دلته ځینی هیوادونو دخیل دي د دوغم تاثیرات ترلودل
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شته په افغانستان کې هم نظامی اړخ هم سیاسي اړخ دا د هغه د ګټ پورې منحصره مسله ده زما باور دی چې موږ په اصلي اول لدیف کې زمنګ حکومتونو یا زمنګ نظام په عین زمان کې زمنګ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه باندې چې دا بسنه رامنځته کړي ګټه بسنه رامنځته کړي مثلا ډیره خبره سمنګ پر مخ وړل د کابل پروسه پر اساس د کابل پروسه ډیره خبره سره ولې د 300 سلوم یا سوم دور د دایری په افغانستان کې د کابل پروسه هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسیدلې فقط طرحه مطرح کیږي او بل اخر هغه چې موږ ته کورنۍ وظیفه پال کیږي زمنګ خارجه وزارت هغه مخ کې نه دی دا دې پوری اړه لري چې موږ د اخري د شت کمزورو زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیرونی هیوادونه دي ها بعض موضوعات کې خن پاتې شوې دي مثلا کوو او نو غوړو خارجي هیوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر یو کې چې د خپل ګټه غوړي لپاره مطرح دي دا باید ومنو. اما په دې کې چې نو چې موږ ټول ملامت په بیرونی هوځو چې په افغانستان کې خپل پاغه ونور شو
ډېر زه تمنا سادات صاحب دغه بل لونډیتوب ترازو د اوربند مسله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربند ورته لونډیتوب لري. په داس حال کې چې موږ د سولې علي شورا لرو، د سولې چارو کې د دولت وزارت لرو، نور اړوند ادارې لرو، دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده که دوی غواړي دغه ټول سن څه ترلاسه کړي.
د اوربند مسله طالبانو سره د خارجه وزارت د ډیپلوماسي پر اساس د خارجه وزارت دنده نشي کېدلی، ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو. طالبان د داخلي جګړې عنصر دی، په عین زمان کې د سولې بحث هم دی. اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه را واخلو، د خارجه وزارت د فیووالیا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي، دا بالاخره مختص کېږي زموږ د ټولې کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي. لومړی لوبغاړی ولسمشر دی، ولسمشر دفتر دی. د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخر هغه نه بروز کې هغه نه خطاوري او د ولسمشر په دفتر پر منحصر کیږي. من په ټوله کې دغه د سولې مسله کوارځو. زه فکر کوم چې اوربند مسله موږ لپاره داخلي تر ډیره پورې داخلي موضوع ده چې باید موږ ورباندې کار وکړو. درسته خبره چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وي چې امریکا دا هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې اغیز راوړل شي یا به طرف هیوادونه په دې کې سره لوبول شي. مرکزی اسي هیوادونه دي یو تعداد دا د دې پورې اړه لري چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا د خارجه پالیسي هغه لمړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بل اخر موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو. زما باور دی چې د اوربند مسله موږ د هغې سیاست پورې اړه لري، زموږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزي کې پلی کو یا پریزي کې ولوبو. زما زه د فکر کوم چې ډېره موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړ کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربند مسله څنګه مخ وړو؟ یا هدي اقل که موږ طالبانو سره په یو بنبست کې واخیستي ګو موږ پر بدیل څه شه ده همدا اوس د سولې مسله مخ ته ځي. دا د بندیانو خوشي کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. ولسمشر غني فرمانونه ورکي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشي کوي. په مقابل کې باید اوربند په کوم قسم تلاشي. زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصره ده.
په داس حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوی د ښاغلي حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده، د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی تر یو حده پورې بریالی هم و. اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده، دای څومره بریالی بولی ته؟
که داسې خوشبینانه بحث وکړم ډېر زیات بعض مزور باندې ښکېل نه شم. لومړی دا ده چې خپله اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده، د هېواد یو سیاسي قدر ده او په ډېرو مهمو پوستونو پاتې شوی دی. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډېر اسانه اوس نسبت نور وزیرانو ته چې هغوی نه وي راځي، ځکه دا د افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تېرو 5 کلونو کې دغه د ملي امنیت د شورا پوست تقریبا دا که موږ د سیاست په کانټکس کې بحث کوو خارجه وزارت سره یو موازي حرکت کوو او بالاخره د لپاره هر څه روښانه دي. په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې د خپل هغه څه چې د ماضي کې ترلاسه کړي دي او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره یعنې موږ خوشبین ورته اوسو نسبت نورو وزیرانو ته. نور وزیران که راغلي دي نسبت د سره که موږ تناسب ورکو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه و. دویمه خبره دا ده چې د لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده. ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې یوې میاشتې مخکې کله چې دلته د سلاودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا هغې استعفا ورکړه، داسې بیا ورپسې د ادریس زمان چې کار سرپرست شو د هغه مهال دی خو اته میاشتو کې یا و میاشتو کې موږ د خارجه وزارت د استا طرحه لرو او دغه د استا طرحه اگر چې د ډاکټر صاحب عبدالله د خان سو وزل چیلنج شو څو ځلې ور باندې مخکې لاړو چې باید دلته د استعادو ته د خارجه وزارت سیاسي توافق د ډاکټر صاحب عبدالله په نفر رسېدل دی یا د هغه په ګټه رسېدل دی نه پر دې باید احتیاط وشي. ولې ولسمشر غني وکولای شو چې یو څه وکړي؟ مثلا په خارجه وزارت کې استعادو لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټ وو یا هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتونه ته بیګټ وو دا یې کم کړل. دا خپل یو استعداد راځي په زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې سیاسي قدم له استخدام مسله چې موږ لپاره دغه یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده تر څو دا مسله مخ خلاص شي او دغه ساعت مسله مخ خلاص شي. زه فکر کوم دا اتمر سره لپاره دغه چانس چې وکول شي د ساعت لړۍ پر کول سره خارجه وزارت یو فعال یو دی یوی کامیابی
دزګه په توګه باندې تعریفان. ډیر زیات مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لرتن. ډیر زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تربیه خي چاره
سماټ کور کې نه Chin ma chin, kuli e rezi.